السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل پاکستانی سیال سره یې د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو اندېښنو په تړاو خبرې کړي دي. انتونی بلینکن نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له بلاول بوټو زرداری سره یې ټلیفوني خبرو کې د پاکستان د اقتصاد پر بیا غوړېدا او ګډ مشارکت هم بحث کړی دی. نوموړي نه دی ویلي چې د افغانستان او سیمې په تړاو د واشنگټن او اسلام آباد ګډې اندېښنې څه دي، خو تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو تحریک او نورو نړیوالو ترهګرو ته پناه ورکړې ده. طالبانو دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي له افغانستانه هیڅ چا ته ګواښ نه پیښیږي. ترکیه په شپږو میاشتو کې 15,000 افغان کډوال خپل خاورې ایستلې دي. په ترکیه کې د افغان کډوالو د ملاتړ ټولنې پرون دوشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 300,000 افغانان رسمن ثبت شوي چې اکثره د لنډې مودې لپاره دغه هیواد ته تللي، خو د هغوی په منځ کې 40,000 داسې دي چې د اوږدې مودې اقامتي اسناد لري. د دې ټولنې د معلوماتو پر اساس د ترکیې حکومت د روان میلادي کال له پایله د جون تر 28 پورې 15,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته ترکیې ته د افغانانو تګ زیات شوی دی. ډیری افغانان د ایران له خاورې په خطرناکو او مرګونو لارو ترکیې ته ځانونه رسوي. بلورته یوه افغانه خزینه قاضي په محکمه کې له 2 کلنې دعوی وروسته وتوانېده چې له خپل زوی سره بریتانیا ته لاړه شي. د بریتانیا رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا 53 کلنه ښځه کابو 2 کاله پخوا د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته لاړه او له هغه ځایه یې په بریتانیا کې د پناه غوښتنې درخواست ورکړ، خو دا چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د هغې غوښتنلیک رد کړی و، د هغې مدافع وکیل د استیناف په محکمه کې دعوا اقامه او بالاخره وګټله. د راپورونو له مخې د دې ښځې دعوا کابو 2 کاله دوام وکړ. هغه چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه دی یاد شوی تازه له خپله 30 کلن زوی سره بریتانیا ته رسېدلې ده. د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ موسسې د میراج په نوم په افغانستان کې د تعلیمي چارو لپاره 2 سټډیوګانې جوړې کړې دي. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې میراج تلویزیون د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ ادارې په ملاتړ په افغانستان کې تعلیمي او کلتوري پروګرامونه خپروي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په افغانستان کې نجونې له 6م ټولګي پورته له زده کړو محرومې شوي. له همدې امله بېلابېلو رسنیو هڅه کړې چې د انټرنیټ یا راډیو له لارې لزده کړو پات انجنونو ته د زده کړو پروګرامونه برابر کړي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. ټوئیټر کمپنۍ د دې ټولنیزې شبکې نوې لوګو نندارې ته وړاندې کړه. په نوې لوګو کې چې تور رنگ لري د ایکس توري په سپین رنگ ښکاری. د ټوئیټر عملیاتي رئیس لیندا یاکارینو د نوې لوګو د ښکارولو په اړه پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ولیکل ایکس دلته د راشي ورڅخه کار اخیستل پیل کړی. تر دې وړاندې د ټویټر خاون ایلن ماسک ویلی و چې د ټویټر لوګو چې یو مرغۍ ده لری کوي. د خزینه د فوټبال د نړیوال جام په دوام نن 3 لوبې تر سره کیږي. لومړی لوبه به په استرالیا کې د کولمبیا او جنوبی کوریا ترمنځ تر سره شي. دویمه لوبه د نیوزیلند په کوربتوب د همدې هیواد او فلیپین ترمنځ، او دریمه هغه هم په نیوزیلند کې د سویس او ناروی د لوبډالو ترمنځ تر سره کیږي. او د فوټبال ډګره بل خبر دا چې د سعودي عربستان الاهلی فوټبال کلب په 359 میلیون ډالره د فرانسوي لوبغاړي کیلیان امباپه د اخیستلو وړاندیز کړی دی. امباپه اوس په پاریس سن جرمن لوبډله کې لوبیږي او دغه ټیم ویلي امباپه ته یې اجازه ورکړي چې له سعودي کلب سره خبرې وکړي. پاریس سن جرمن کلب په عین حال کې باور لري چې امباپه به د لوبو د روان فصل په پای کې د هسپانیا ریال مادرید ته لاړ شي. تر دې وړاندې پاریس سن جرمن کلب په 2018 کال کې نیمار په 200 میلیونه پاوند د هسپانیې په بارسلونا کلب پلورلی و چې د فوټبال په تاریخ کې د یو لوبغاړي لپاره تر ټولو لوړه بایه وه. دا و خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې افغانستان کې د سختو سیلابونو ګواښ لا هم پر خپل ځای دی. سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي.
د اوبو ضرورت ته ساګانې مکمل تخریب شوي دي، خوراکي مواد او ورسره البسه هر څه.
نن په افغانستان کې د سنگارتونونو د عملی بندیز لومړی ورځ د سنگارګری وای.
نو موږ چې وکم نو شل کسان ما سره کار کوي، خپل د کور نفقه برابروي، اوس موږ بیکار شو په کور کې څه وکړو.
کندهار کې سږ کال د انګورو باغونو ښه حاصل ورکړی، خو بڼوال وایي چې په سیمه کې سم مارکیټ نه لري.
انګور مو ډیر ښه انګور سوي دي، نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته یوازې یا هند ته ځي.
کونړ کې معلولان د ټولنې له ځینو نادودو کړیږي.
زه روان یم او ماته داسې یو غږ وشو چې یعنې ګوډه یا داسې بله خورې ورته وایي بیړۍ یا ړندۍ، نو هغه خپله د خپل ژوند نه ناهیله کېږي.
نور راپورونه هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ اوریدونکو. که تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه هم درته چمتو ده. اوس هم راځو د خبرونې د سر راپور ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سختو سیلابونو لسګونه کسان وژلي، سلګونه کورونه او زیاتې کرنیزې ځمکې له منځه وړي دي. طالب چارواکو له نړیوالو مرستندویو ادارو سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. له دې سره هممهاله ګڼو ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوې ده چې دا ګواښ لا هم پر خپل ځای دی. تفصیل له اجمل اندور.
دا خوراکي مواد نړیوال پروګرام وایي د دوی ټیمونه سیلاب سپلو سیمو کې دی وسیت ارزوي څو زیانمنو شو خلکو ته د خوراکي موادو بیړنې مرستې ورسوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان هم پر خپل ټویټر ویلي چې د دوی مرستندوی ټیمونه سیلاب سپلو سیمو کې دي څو وختي زیانونه معلوم او خلکو ته بیړنې مرستې ورسوي. د طالبانو په حکومت کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویان شفیع الله رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د بارانونو او راوتلو سیلابونو له امله په اتو ولایتونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګه د 50 کسانو د ټپي کېدو، د 900 کورونو د نیمه یا بشپړ نړیدو او د 456 څارویو د تلف کېدو هم ویلي وو. وروستیو سیلابونو کابل، خوست، غزنی، کونړ، پکتیا، نورستان او ننګرهار کې هم ځینې سیمې ځپلې، خو تر ټولو درون زیانې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې اړولې، چیرې چې د ځایي چارواکو په وینا د تندوري کلي کې لږ تر لږه 10 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دغلته ګڼې نورې ویجاړې هم رامنځته شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د میدان وردګو د والی قاری بختیار ماز هغه څرګندونې خبرې کړې چې په یو غونډه کې لمرستندوی ادارو غوښتي چې سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیړنۍ مرستې وکړي. په جلریز کې د طالبانو د حکومت ولسوال قاری صبغت الله الهام هم په دې غونډه کې سیلاب ځپلو سیمو ته د بیړنۍ مرستو پر رسولو ټینګار کړی.
صحیح هغه ته ډېر ضرورت ته د خلکو ورته دوهم قدم کې د اوبو ضرورت ته ساګانې مکمل تخریب شوي دي، بالکل د چکلو اوبه نه وي، او په دریم قدم کې خوراکي مواد
ورسره البسه هر څه. داسې مهال چې وروستوی سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو او ژغورنې هڅې روانې دي، د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې د نورو سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له قوله نورستان، لغمان، کونړ، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ، بامیان، غور، پکتیا، زابل او دایکنډي ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلاب بونو دراوته احتمال شته. د چاپیریالي چارو پوهان وایي په وروستیو کلونو کې نړیوال اقلیمي بدلون په افغانستان کې د شنو ساحو او ونو بوټو له منځه تلل او د خلکو لخوا د سیلابونو په لارو کې کورونه او آبادۍ کول د دې سبب شوي چې موسمي سیلابونه تر پخوا درانه زیانونه واړي. په جرمني کې د اوبو د مدیریت څېړونکي ډاکټر نجیب الله سدی د ازادي راډیو ته وویل خلک باید د سیلابونو پر مهال لومړی خپل ځانونه او کورنۍ لوړو سیمو ته وباسي او همدارنګه د تړلي څاروي خوشې کړي.
خلق باید لمړی خپل ځان او خپل فامیل هغه جګو سیمه ته وباسي. باید کله چې سیلاب خطر وي باید مال او ساروی او باید خوشی شي، ځکه چې کله چې دوی خوشی وي بیا دوی هم کولی شي چې ځان له خطر نه وباسي. او کله چې دوی تللې وي بیا دا یو مشکل پیښوي. بل موضوع دا ده چې کله چې سیلاب خلاص شي بیا خلک بیا باید هغه سیمو چې سیلاب ځپلې دی باید ډېر ژر خپل کورونو ته ستانه نسي. دا ځکه چې هغه تعدبونه چې زمونږ خلک د ختیځو سیمو کې متاسفانه او د ټول افغانستان له خټو نه کورونه جوړوي او خط د اوبو په مقابل کې ډېر ضعیف عمل کوي او کله چې دوی ژر راستنی کی هغه تعدبونه متاسفانه ضعیف وي بیا کېدای شي چې کورونه ولمبیږي او بیا یو بل خطر پېښ شي.
دا طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت څو ورځې مخکې د افغانستان په یو شمیر سندیزو حوزو کې د سندونو د اوبو د لوړیدو او ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړی وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا په دې هیواد کې د افغان کډوالو او پناهغښتونکو پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښیي. د دې شورا مرستیال سریا صبیر په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د غلطه ډیری افغان پناهغښتونکي له رواني او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تازه په اسلام آباد کې و افغان پناهغښتونکي ځان وژنه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د مشت افغان کډوالو شورا وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنری او هغه هیوادونه چې افغان پناهغښتونکو د پناهغښتنه ترې کړې ژر تر ژره دې په پاکستان کې د افغان پناهغښتونکو د ستونزو د حل په اړه اقدام وکړي. د دې شورا مرستیالې سریا صبیر د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته په وینا کې په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناهغښتونکو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او له ټولو هغو هیوادونو څخه چې د پناهغښتنې د کیسونو په برخه کې دخیل دي وغوښتل چې د پناهغښتونکو غږ واوري.
د کډوالو وضعیت اوس داسې حال ته رسېدلی چې دوه تحصیل کړیو ځوانانو ځان وژنه وکړه. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو بنسټونه د پاکستان حکومت او نور ټول اړوند سازمانونه چې د کډوالو لپاره کار کوي په پاکستان کې دي د افغان کډوالو غږ واوري، ځکه ټول اندېښمن دي چې داسې ورځ راونه رسېږي چې بیا زموږ لسګونه وطنوال ځان وژنه وکړي.
اغلی صبیر زیاته کړه د دوه ځوانانو ذکریا بلوڅکی او سایم د ځانوژنې ترڅنګ ډیر نور کډوال او پناهغښتون کې د پاکستاني حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری لخوا د اسناد د نه تمدید د پولیسو د زورونې اقتصادي او نور ستونزو لامل پر رواني تکلیفونو اخته شوی. د تیرې چهارشنبه په ورځ د ذکریا بلوڅکی په نوم یو افغان پناهغښتون کې په اسلام آباد کې ځان وواژه. د ذکریا بلوڅ د ترور لور رزما بلوڅ په خبري ناسته کې د نوموړي د ځانوژنې عوامل اقتصادي ستونزې او د ډېرې مودې لپاره د پناهغښتنې د کیس ځنډېدل یاد کړل. نوموړی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنري او له هغو هیوادونو څخه چې افغان پناهغښتونکو د پناهغښتنه ترې کړې او په شرایطو یې برابر دي وغوښتل چې په پاکستان کې د نورو پناهغښتونکو ستونزو ته پام وکړي چې نور کسان د ذکریا بلوڅ په برخلیک اخته نه شي.
زړه مې اور اخیسته چې دا ځوان اوس له موږ سره نشته. باید د درې میزان وژنې شاهدان و نو وسو او زموږ نور ځوانان ځان وژنه ونه کړي. غوښتنه مو دا ده چې د افغان پناهغښتونکو کیسونو ته رسیدنه او مرسته ورسره وشي چې زموږ ځوانان ځان وژنې ته مجبور نشي.
د ذکریا بلوڅ تر ځان وژنې مخکې د سایم په نوم یو بل افغان پناهغښتونکي په اسلام آباد کې له شپږم منزل څخه ځان ښکته وغورځاوه او خپل ژوند ته یې د پای ټکی کېښود. هڅه مو وکړه د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د ستونزو په اړه په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري له مسؤولانو سره هم وغږېږو، خو له ډېرو هڅو سره هم بریالي نه شو. په پاکستان کې افغان کډوالو او پناهغښتونکي داسې مهال د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنې مطرح کوي چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د امریکا د پیټو کیس لرونکو خپلو کیسونو ته د نه رسېدنې له امله اعتراض کړی وو. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د پناهغښتنې کیسونو د مخته وړلو لپاره ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته لاړل، چې هغوی اوس ډېر کله په دې هیواد کې له شته ستونزو سره چې دوی ورسره مخ دي شکایتونه کوي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
شپږ بجې او څوارلس دقیقې دي. راځو د خبرونې یو بل مطلب ته. سره نن په افغانستان کې شاوخوا 50,000 افغان سنگارګران بیکاره شوې. دا ځکه چې د دوی سنگارتونونو ته د طالبانو لخوا ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت پای ته ورسېد او نن دا سنگارتونونه په عملي ډول وتړل شول. سنگارګری وایي چې طالبان دوی ورته د کاروبار بدیل لارې چارې پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هر شبی که میخواستم سرم پایین دقیقه بذارم راحت آرام بخوابم، اما نمیشدم. خدایا چی میشم؟ من امشب که خوابیدم بیدار شویم ای گپ نیست، آرشگاه ها بند نشده.
نداد کابل په نوی ښار کې د یو سنگارتون خاونده ده. که څه هم نداد ډېر عمر نه ده، خو په خبره د خانه زیبایي په نوم سنگارتون کې لغو سنگار کوونکو سره سیالي کوله چې په دې کار کې لس کلنه تجربه درلودله. ندا وایي 15 کاله وړاندې له ډېرو هیلو سره سنگارتون پرانیسته، خو نن یې په خورا ناهیلۍ دروازه تړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
امروز آخرین مهلت آرایشگاه من بود.
نن زما د سنگارتون آخرین مهلت و زما درد پیسو لپاره نه دی، زما هیلی له خاورو سره خاوري شوی. ما ته زما سنگارتون مانوی ارزښت درلود. همدا چې ما د یوې یتیمې جلې لاس نیوه زما لپاره هر څه و. د شریعت په کوم ځای کې راغلی چې ښځې د کار او زده کړې نه کوي؟
رویا او موري چې لګانو اقتصادي ستونزو سره په دې بریالۍ شوې وې چې سنگارتون پرانیزي او له همدې کسبه یې ګټه واټه درلوده. د دوی هم د کار وروستۍ ورځ ده.
موږ ډېر غمجن یو، ډېر خپه یو. دې باندې چې موږ دلته کار کول، دلته موږ یو مړه دودې خپل ځان ته پیدا کول، اوس دا کار هم بندېږي او د موږ لاس له دې نه بدتر هم تنګ کېږي.
په کابل کې یوه بله سنگارګره چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت باید د سنگارتونونو د بندولو په بدل کې دوی ته یو بل د عاید لار پیدا کړي. د زیاته کړه
چې کار ونه کو په سنگارتون کې نو موږ څه وکړو؟ نو شل کسان ما سره کار کوي، خپل د کور نفقه برابروي. اوس حکومت موږ ټولو ته د کوم خاص نظر لري چې اوس موږ بیکار شو په کور کې څه وکړو؟
د افغانستان د کسبګرو اتحادیه تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت د حکم له مخې د سنگار 2,000 سالونونه چې شاوخوا 8,000 ښځې پکې کار کوي تړل کېږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بل معروف او نهی منکر وزارت امر وکړ چې د کابل په ګډون د افغانستان په 40 ولایتو کې د ښځو د سنگار سالونونه د اسد د میاشتې له 3 نیټې یعنی د سه شنبې له ورځې څخه به وتړل شي. د طالبانو د حکومت د امر بل معروف او نهی منکر وزارت ویند عاکف مهاجر له تلونیز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د سنگارتونونو د تړلو د پریکړې لامل دا و چې سنگارګرو د وزارت سپارښتنې نوې عملي کړي، خو یو شمېر سنگارګري وایي چې دوی ته داسې کوم مکتوب نه دی رسېدلی چې پکې راغلي وي چې دغه وزارت سپارښتنې دې عملي کړي. یو شمېر نورو بیا ازادي راډیو ته ویل چې دا مکتوب یې ترلاسه کړی و او په سپارښتنو یې عمل هم کړی و، خو د سنگار سالونونه یې تړلي دي.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د کندهار انګورو سکال خ حاصل ورکړي، خو بغلرون کی او سوداګری د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو او بهرني مارکیټ غوښتنه لري. اوس مهال د کندهار انګور د ځمکې لارې ډیرای پاکستان او لک هند ته صادرېږي، خو بڼوال وایي نورو هیوادونو ته هم باید د ورته صادراتو زمینه برابره شي. تفصیل زموږ د خبریال صادق رښتینی پر راپور کې.
انګور خو سیبی ششکار
دا د کندهار د جړی ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغلرون کې د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوختې.
نو موږ وایو چې د نورو دولتو ته لاړ شي، موږ نه وایو مخته لاړ شي. موږ د اوستونو د
عبدالحیا او تاجان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږنی حاصلات یې ښه دي، خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته له مجبوریت په کمه بیه صادروي. دغه باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمینه برابره کړي.
ښه شایسته انګور سوي دي. موږ خو نه چې دولت موږ سره کومک وکړي چې هر ځای موږ انګور واستوي به چې را سره وایستي نه دی. موږ هر ځای تاسو هندوستان تاسو هند تاسو مثال دوبۍ تاسو چې دولت موږ سره کومک وکړي نو موږ خو نه ساتل شي چې دولت کومک نه وي مثال د دې مرستې نه وي. موږ خو ځای په سر نه ساتل شي د دې مرستو کومک کې نو په اړه موږ هر ځای ساتل شو ارزای زمږه انګور خرڅیږي که زمږه انګور کې که زمږه انار کې
شاس کا کوم ځلات یې سوې دی انګور مو ډیر شه انګور سیبي دی نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لورو چې زمږه انګور یو بل ملک ته ولاړ شي دا خو پاکستان ته وایي یا ینتزه
سعد الله خان د کلون رئیس د تازه میوې سوداګر دی دی وایي انګور ډیر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه لږده سعد الله خان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تازه میوې د ساتنې لپاره سړی خونې جوړې کړي او یا د هوایی دهلیز فعال کړي تر څو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په ښه بیه وپلوري.
وروره انګورو سیزن خو ښه برابر سیزن دی خو څه په باغو کې هم ګران دي انګور مونږ پاکستان کې ارزانه دي هغومره د ارزښت نه لري نه خرڅېږي ښه د دولت څمه دا زور خواهش دی چې هوایي دهلیزونه پیدا شي او بیا یخ خونې جوړې شي دا زموږ مالونه په یخ خونو کې په یخچالو کې پراته وي په کرار کرار د دې ملک ووځي نورو ملکو ته ووځي اوس خو لکه دا جرې مړې وروره د راجرې پرې بې ځغلی یخچالونه نشته یخ خونې نشته یخ ځایونه نشته انګور په پاکستان ور ډېر دي بل ملک ته ځینه نو په دغه خاطر هلته پاکستان کې هم ارزښت له لاسه ورکړی.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال په کندهار کې پر 6500 هکتار ځمکه د انګورو باغونه سته چې 203000 ټنه حاصلات ورڅخه ترلاسه سي. د دغه خبره دوی هڅه کوي چې د میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړي خونی جوړ کړي چې یو به یې سږ کال فعال سي.
په کندهار ولایت کې په مجموعي کې زموږ د اټکل معلوماتو له مخې پر 6500 حدود د شاوخوا هکتار باندې د انګورو باغونه لرو چې زموږ د معلوماتو زموږ د اټکل له مخې چې سږ کال به یې حاصل 203000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټون په حساب ان شاء الله ولرو چې موږ یو سړه خونه د لیپل حال د هندستان سور ساتنځای لرو چې سږ کال په بودیجه کې ان شاء الله په پلان کې نول شوی دی چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري.
انګور د کندهار مشهوره میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري له دې جملې شندخاني سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي. د کندهار د تازه وچ میوه د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوه د فصل پر مهال د بیلابیل ستوند لکبله د غلار تړل کیږي چې لامل تازه میوه خوسا او خرابېږي چې ټول زیانې کربنګرو باغلرونکو او سوداګرو ترسيږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو د ټولګي ته هم خراغلې په دې ټولګه کې درته لمړی راپور دالرو چې په کونړ کې مالولان وایي د کورنیو او ټولنې د غړو لخوا ورته د ګډ شال شوټ روند او نورو ناهیلي کوونکو نمونو دوی سخت پتنکړي او وایي چې په کور کلی کې ګرځیدای نشي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبريال راپور کې.
په کونړ کې تیرو جنگونو ډېرې خزي ماشومان ځوانان او مرخړلې لخپل خوګو اندامونو به برخي کړي او اوس لستون زډک د مالولیت ژوند تیروي. دوی شکایت کوي چې په دې ژوند کې هم څوک آرام نه پریږدي او د کورنیو د غړو په ګډون د ټولنې یو شمېر کسان ورته داسې نمونه اخلي چې دوی ورسره کړيږي. 25 کلنه لیلا کوچنۍ و چې کور سره نږدې د هوان ګولې ولګېده او پکې خپل خې په خې بیلوده چې اوس ورته کورنۍ او د ټولنې نور غړي د ګډې اواز کوي چې دا نومي سخت زوروي.
زه روانې معلومات د سیوغ غوښی چې نه ګډه یا د سیبل خوري ورته وي بیړې یا ډندې نو هغه خپل د خپل جون نه نه هله کېږي او بس د دې خبره مو په حاوی وشو ته چې تاسو په سپور نوم نه ناست کیږي مالولن ته د هم خلکو په سترګه وکړل شي.
دا یوازې لاله نه ده چې د ګډې لنوم کړيږي بلکې رابیه له هغه وړاندې خپل په خې بیللې وایي یبی د معلولیت ستونزې کړوي او بل ور سره د ټولنې لوخا کې دونکي ناسم چلن پتنګ کړی ده. په وینا چې همدې ناسم چلن په مړی ژوندۍ او په نورو چارو کې لګړون منی کړی ده.
یو مولول خور په کوچله روانه کې په سرګ روانه خلک ورته ول غړ کې غکه چیا غړي ک یو روز لاړه ک بلز لاړه یو نن پوری تړي مکتب ته نشتلې واده ته نشتلې کم سلو سنگار او سلې ته نشتلې ولی چې دا غړ ډیر زیات خپه کې هغه غړ لري چوچې دلار شو چې د کینې خود دې خبر له خاطر نه تلی شي او نه کنا شي. هر سړی به د خپل بچو ته خلار اورخه کنن زم مولول ما سبا دغه بچي مولول کی به موږ څه به زی خبره به زی غک به ته مولول باندې ونی.
دوی له دینی عالمانو قومي مشرانو او د پوهې لخواوندانو غواړي چې د ټولنې د یاد ناوړه دود دل منځوړل لپاره دی خلکو ته عامه پوهاوی وکړي سو دوی له یادو کړهونکو نمونو خلاص شي. په کونړ کې دینی عالمان وایي اسلام خپلو پیروانو ته له معلولو او کمزورو کسانو سره د مرستې او همکارۍ لارښوونه کړي او یو بل ته یې له بدو نمونو اخستلو منی کړي دي. مولوی نجیب الله حق یار:
هیڅ چاته توهین او سپکاوی نه دی پکار. تر ټولو زیات باید دغه اسی فزیره خلکو چې هغه مریضان دي مثلا هغه معلول دي داغه د حوصله د لړولو لپاره داغه عزت او درناوی پکار دی. اسلام حکم کړی چې تاسو داغه لاس نیوي او کوي داغه حوصله لړه کوي په ډیرو خسته نمونه یاد کوي ترڅو هغه تشویق شي ترغیب شي او هغه د خپل دغه علت نه چلري مایوس نه شي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مسولین وایي په ولایت کې څه باندې شپږ زره معلولین شتون لري چې د اقتصادي ستونزو سربیره د خلکو له ناسم چلن هم کړیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه تاسو ته چمتو ده. هیله ده چې دا پروګرام را سره واوري. پر اسون کې خبرونه کې تاسو ته درسي ساعت هم درو. هیله ده چې درسي ساعت هم را سره تعقیب کړئ. که تاسو چیرته د خوندزي زده کوونکي د پروګرامونو له تاسو سره مرسته کوي چې د زده کړې کچه مو زیاته شي. د خبرونه دوهمې نیمایي ته هم نږدې کېږو خو روسي راپور راخلو. هغه دا چې د ټویټر مشهور نښان آسماني رنگ مرغۍ په ایکس بدل شو. د ټویټر شرکت څښتن ایلان ماسک او د دې ادارې اجرایوي رئیس پرون د ټویټر نوې لوګو معرفي کړې. تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
د ټویټر څښتن ایلان ماسک او اجرایوي رئیس لیندا یاکارینو هر یو په جلا ټویټونو کې د دوشنبه په ورځ د ټویټر نوې لوګو اعلان کړه. د اسماني رنگ مرغۍ ځای د ایکس خط واخیست. اغلی یاکارینو پر خپل ټویټر پاڼه په سان فرانسیسکو کې د ټویټر شرکت له مرکزی دفتر د نوې لوګو سره په خبره عکس لیکلی چې دا ایکس دی، راځي چې دلته فایل وکړو. د دوشنبه د ورځې په فایل کې د ټویټر د ټولو کارکونکو اکاونټونو کې آسماني رنگ مرغۍ لیدل کې د خود ایلان ماسک او میرمن یاکارینو په ځانګړي اکاونټ کې د ټویټر لوګو په ایکس بدل اسوه. پر ټویټر د پخوانی لوګو په اړه د خدای په امان ټویټر هشټګ پراخ وکارول سو. ایلان ماسک د یک شنبه په ورځ په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې هغه د دې ټولنیز شبکې لوګو بدلوي او له میلیونونو خلکو یې چې دی پر ټویټر تعقیبوي وغوښتل چې د لوګو رنگ له آسماني څخه تور ته د بدلولو په اړه خپل نظر ورکړي. د ویل چې دا د ټویټر موقتی لوګو د خو زیاتې کړه چې ډیر ژر به د ټویټر له لوګو نوم او ټولو مرغانو سره خپل پامانی وکړي. د ټویټر اصلي لوګو آسماني رنگ مرغۍ په 2012 کال کې درو کسانو ډیزاین کړی و. له دغو طرحانو څخه یوه مارټین ګریسر وویل چې دا لوګو داسې ډیزاین سوی و چې خورا ساده، کوچنی، متوازنه او د پیژندلو وړ وي. کارپوهان په دې باور دي چې د سوداګریزو نشانونو بدلول چې د خلکو ترمنځ تاریخ لري او پیژندل سوی وي د کاروبار لپاره خطرناک ثابتېدای شي. په 2022 کال کې تر ټویټر پیرودلو مخکې ایلان مسک ویلی و چې هغه به دا شرکت له درو څخه تر 15 کلونو پورې موده کې په یو هر کاره اپلیکیشن بدل کړي او نوم به یې ایکس ته بدل کړي. دغه امریکایي میلیاردر د 44 میلیارد ډالرو په لګښت د ټویټر تر پیرولو وروسته په دې ټولنیزه شبکه کې پراخ بدلونونه راوستل. ماسک د سپیس ایکس راکټ شرکت اجرایوي رئیس هم دی. ایلان ماسک روانه جولای میاشت د ایکس ای آی په نوم د مصنوعي ځیرکتیا یو شرکت هم تاسیس کړ چې د چاټ جی پی ټي سره سیالي وکړي.
اوریدونکو دوهمه نیمایي ته ورسېدو د سهار شپږ نیمې بجې شوې. پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ل خپل پاکستانی سیال سره یې د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو اندېښنو په تړاو خبرې کړې دي. انټونی بلینکن نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له بلاول بوټو زرداری سره یې ټلیفوني خبرو کې د پاکستان د اقتصادي په د اقتصاد پر بیا غوړېدا او ګډ مشارکت هم بحث کړي، خو نوموړي نه دي څرګنده کړي چې د افغانستان او سیمې په تړاو د دوی ګډې اندېښنې څه وي. ترکیه په شپږو میاشتو کې 15,000 افغان کډوال له خپل خاورې ایستلې دي. په ترکیه کې د افغان کډوالو د ملاتړ ټولنې دغه څرګندونې کړې او په وینا یې دا مهال شاوخوا 3,000,000 افغانان په ترکیه کې دېره دي چې یوازې نږدې 50,000 قانوني اسناد لري. یوه افغان خزینه قاضي په محکمه کې له 2 کلنې دعوا وروسته وتوانېده چې له خپل زوی سره بریتانیا ته لاړه شي. د ترکیه د همکارۍ او همغږۍ موسسې د میراج په نوم په افغانستان کې د تعلیمي چارو لپاره 2 سټډیوګانې جوړې کړې دي. دغه سټډیوګانې به لیدونکو ته د زده کړو په برخه کې خپرونې وړاندې کوي. ټویټر کمپنۍ د دې ټولنیزې شبکې نوې لوګو نندارې ته وړاندې کړه. په نوې لوګو کې چې تور رنګ لري د ایکس توری په سپین رنګ ښکاري. پخوا د ټویټر نښه یوه مرغۍ وه. او د خزینه و د فوټبال د نړیوال جام په دوام نن درې لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه به په استرالیا کې د کولمبیا او جنوبي کوریا ترمنځ ترسره شي. دوهمه او درېیمه لوبه د فلیپین او نیوزیلند او دغه راز د سویس او ناروې ترمنځ ترسره کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې 15 وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي زموږ د سیمې د نارینه وو تر څنګ ښځې هم په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي دي. دا چې اسلام د معتادینو د ماشومانو روزنې ته څومره اهمیت ورکړی، په دې اړه مول دینی عالم مولوی عطاالله فیضانی سره مرکه کړي.
د چې مور او پلار معتاد وي، نه تنها ده چې دوی له خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي، بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي.
دا دروف په نوم یو معتاد وایي چې زمانو ته می خلک د پوډری اولادونه وایي.
بعد خاطره می دادا چې یاره مې زوی راغی زړه له کوڅې وایي پلار پوډری زوی راته وایي په کلي کې په کوڅه چالو کړم.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډراما لرو.
په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاری.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې او ساتنې روغتیایي مرکزونه جوړوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دې مرکزونو یا کمپلیکسونو په جوړولو کې به تر لس ډیر وزارتونه ونډه ولري، او په دې مرکزونو کې به د درملنې ترڅنګ هغو معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي چې روغ سوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د محتاجونو د ساتنې او پالنې لپاره د افغانستان په شپږو حوزو کې یو مرکز یا روغتیایي کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپلیکس په جوړولو کې به تر لسو ډېر وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د روغتیایي خدمتونو تر څنګ تر درملنې وروسته محتاجونو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کېږي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس نورالامین زیارمل وایي چې په دې لړ کې لومړی کمپلیکس د کندهار ولایت د تختپل ولسوالۍ په یوه نظامي مرکز کې جوړ شوی دی.
هیواد په شپږو زونونو کې ضربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې دیرلس وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده چې د هغه دیرلس وزارتو څخه یو هم د عامې روغتیا وزارت ته چې د دوای په برخه کې خپل خدمات عرضه کوي.
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعالیت کاوه، خو په تیرو دوو کلونو کې ډیرو مرکزونو د اقتصادي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرول. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې تر 500 ډیر مرکزونه بیرته فعال شوي دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې فعال مرکزونه د درملو او نور موادو له جدي کمښت سره مخ دي، او د دې تر څنګ د محتاجونو د درملنې په برخه کې مسلکي افراد هم لږ پاتې دي. په داسې حال کې چې د ښځینه محتاجونو د درملنې خدمات ښه ډیر کم شوي، د کندهار ولایت د نشي موادو د کنټرول مدیر مولوي سردار ولی وایي دوی په پام کې لري چې په دې ولایت کې د معتادو ښځو د درملنې یو نوی مرکز جوړ کړي.
په کندهار ولایت په داخل د ښار کې معتادینو یو سلبسریز روغتون لرو چې تر دا مهاله په یولس میاشته کې موږ 1000 اویا تنه ته خدمات وړاندې کړي دي. درملنې پروسیس یې ترسره شوی دی. په انشاءالله په دا څو ورځو کې داخل د کندهار ولایت په سطحه د معتادینو په نشي توکو روج د زنانو اړوند هم یو سلبسریز روغتون فعالیت انشاءالله رامنځته کیږي.
د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو له تړل کېدو ام معتادینو د درملنې په برخه کې د مسلکي اشخاصو د نشټوالي له امله د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کالو کې زرګونه معتادین په زندان کې ساتلي دي. د دې معتادینو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې او د نشي موادو د استعمال اندازه یې هم ډېره کړې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زیربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیزه کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلاشیل بچی مور دی پودر وهی، پلا دی پودر وهی، یا می خور لجزت پودر وهی، یا دی میړ پودر وهی.
لا په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه، خم خم مورم.
چې موږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ډیورن کرخي ها خواته د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو په خپل سیمه کې د کیمیاوي نشئی موادو او احتیاط د ډیریدو په اړه شکایت کوي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمه کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو د دوی ځوانان خو څه چې ښځو یې هم نشئی موادو ته مخه کړې ده. دوی وایي که څه هم د دوی په سیمه کې نشئی مواد نه جوړیږي، خو د پاکستان د امنیتي ادارو د بې کفایتۍ له امله د دوی سیمې ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاک ډېر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ډیورنډ کرخې هاخواته د جنوبي وزیرستان ښکته ولسوالۍ د سړک څنګ ته څو معتادین سره راټول شوي او په ګډه د ښیښې نشه کوي. د دې سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پخوا د دوی په سیمه کې یوازې د چرسو نشه رواج وه، خو اوس ډیری ځوانان په ښیښې او نشهیي ګولیو معتاد شوي دي. د جنوبي وزیرستان یو قومي مشر عمران مخلص وایي د دوی په سیمه کې نشهیي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. دا کار د دې سبب شوی چې په وروستیو وختونو کې د ځوانانو ترڅنګ د دوی د سیمې ښځې هم معتاد شي.
د میر
شو ځوانون هغه د نشه طرف ته رز پر رز د دو ریشیو زیاتیږي. دا شاید دمره زیات شو چې نن سبا کې فیمیل هم په دښتي کې ملوث وي زنانه. دلته لکه مثال آیستای دا هلته لکه داسې پیداوار یې نشته او چې کوم چار دي ایله بیا داسې څه خاص پیداوار نشته دن ستنې لګیږي که نه. نو دا هلته په وزیرستان کې پیداوار نه دی خوردري مې
د جنوبی وزیرستان خلک کڅه هم د نشي مواد د قاچاق د لارو وسی مونمونه نه یادوي خو وای چې د دوی په سیمه کې نشي مواد ښکارو آزاد خرڅيږي او د پاکستان امنیتی ادارو ته هم ګټه نیسي چې د دوی په وینا د نشي مواد د قاچاق او خرڅولو مخي نه دنیولې. د ډیورن کرخې ها خواته جنوبی وزیرستان د افغانستان له جنوب ختیځو سیمو سره نه ختای دی. په خوا جنوبی وزیرستان ته له نورو ځایونو څخه چارس قاچاق کېدل خو په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې خپله د بنګو کښت رواج موندلی دی. دا چې د دې سیمې اوبه او هوا ده مناسبه نه ده نو دلته د کوکنارو کښت دومره وده نه ده کړې. د اعظم ورسک د سیمې اوسیدونکی عزیز وزیر وایي چې د اوزګار ځوانانو تر څنګ اوس د ښوونځیو زده کوونکو هم نشو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته 14% نشئی مواد د پاکستان له لارې قاچاق کیږي او څه اندازه نشئی مواد هم د پاکستان په بازارونو کې خرڅیږي. د نشئی موادو د تیړونکو ډیوډ منسفلټ چړینه خي چې په وروستیو دوه کالو کې د ډیورنټ کرخې ها خواته د عمان بوټي په مرسته هیروئین او خيخه جوړیږي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي زموږ د سیمې د نارینه و تر څنګ ښځې هم په کیمیاوي نشئی موادو معتادې شوې دي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اسلام د ماشومانو روزنې ته ځانګړی اهمیت ورکړی دی خو معتاد پلرونه او میندې بیا شپه ورځ په نشو اختوي او د اولادونو روزنې او پالنې ته یې هیڅ پام نه وي. دا چې په دې برخه کې مور او پلار څومره ملامت دي، اسلام د ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان او د ټولنې خلک څومره مسؤل بولي او د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي عطاالله فیضانی سره مرکه کړې چې په پیل کې د اسلام له نظره د اولادونو د روزنې پر اهمیت غېدلی دی.
د ماشومانو د روزنې، د ښوونې، د پالنې لپاره اسلام د نفس ساتنه، د مال ساتنه، د نسل ساتنه، د عقل ساتنه او د دین ساتنه دغه ټولو ته اهمیت ورکوي. د ماشومانو دغه 15 شیان هم باید چې خوندي پاتې سي. د چې مور او پلار معتاد وي، نه تنها دا سدوی له خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي، بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي. د اولادو روزنه، د اولادو پالنه دغه ځینې پاتې کیږي. دغه لوی مسؤلیت چې د پلار او د مور د اولاد لپاره ده، چې حدیث کې ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي چې هر ماشوم په فطرت سره نړۍ ته راځي، یعنی پاک او صاف اسلامي فطرت. مور او پلار یې هغه څخه یا یهودی جوړوي یا نصرانی جوړوي او یا هم آتش پرست ورڅخه جوړوي. له دې نه دا معنا کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي نو ماشوم هرې خواته چې مخکه هغې خواته مخ کوي، نو د ماشومانو دغه روزنه او پالنه پاتې کېږي. که چیرې دغه ماشوم بدو اعمالو ته مخکه نو دغه مسؤلیت ټول د مور او پلار سو. په کار دا ده چې ماشومانو لپاره اسلامي ښوونه ورکړل سي، او څرنګه چې حدیث شریف کې راغلي دي په کلنۍ د ماشومان په لمانځه ودروي. مکلفیت سنته چې ورسېده د حلال او حرام احکام باید ورته وښودل سي. د الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت، د قرآن کریم تلاوت دغه ټول ماشومانو ته باید په کار دي چې ور ورسېږي. کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي او اولادونه یې بې سرپرسته پاتې سي، نو په دغه حالت کې نو دغه الکان بیا ځي له بدو همزولو سره ناسته ولاړه کوي. دلته ماشوم ناوړه کارونه نه حتی قاچاق ته مخه کوي، نور خلک راځي دغه ماشومان نه استفاده کوي. او بله خبره دا چې د معتاد مور پلار په ماشوم باندې تاوتریخوالی هم کوي. ماشوم د بې قدرۍ احساس کوي ځکه چې دا خلک د کوڅې خلک یا منور ماشومان ورته تانې او پیغورونه او کترې ورکوي. اکثرا کله چې تانې او کترې ورته زیاتې شي په نتیجه کې کله چې لوی شي نو ده ته بیا په ټولنه کې څوک ځای نه ورکوي. آخر دی هم بیرته همغه اعتیاد او مخدره توکو ته مخ کوي.
اسلام د داسې متضررو ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان څومره مسؤل بولي؟
کله چې مور او پلار عاجز راځي له دغو مسؤلیتونو نه، بیا د ماشومانو د خپلوان کاکا او ماما او هغه په حساب د عصبات چې په میراث کې بلل کېږي هغه مسؤلیت لري. لغیره په دې خو په ټولنه کې درې ډلې نورې دي چې یو خپله د علما دي، په مساجدو کې امامان چې دي، او یا په مکاتبو کې معلمین چې دي، او یا دغه ماشومان چې ورسره کار کوي په کارځای کې هغه مربیین ورته ویل کېږي، هغه مسؤلیت لري په دې اړوند. خصوصا او خصوصا هغه ماشومان چې د مور او پلار له سرپرستۍ او له محبت و سمیت محروم دي، هغو ته د علماو مسؤلیت ده چې پوره پاملرنه ورته وکړي او دوی ته هغه څه ور وښيي چې دوی اسلامي مسؤلیت ده.
د ټولنې خلک له داسې ماشومانو سره څه مرسته کولی شي تر څو د مور او پلار د روزنې کمی احساس نه کړي او بې لارې نه شي؟
ټولنه هم په دې مسؤلیت کې راځي. ټولنه باید خپل مسؤلیت ادا کړي او د دغه ماشوم پاملرنه کې. حدیث د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي هغه څوک چې د مظلوم سره د هغه د حق د لاسته راوړلو لپاره قدم واخلي نو الله پاک به د قیامت په ورځ چې ټول قدمونه او پښې به ریږدي د هغه پښې او قدمونه به ثابت وساتي. نو دغه ماشوم مظلوم ده او د ده حق دا ده چې په ټولنه کې د ښوونې او سالمې روزنې برخمن وسي. په بل حدیث کې هم ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترجمه یې داسې ده چا چې د یو مؤمن څخه د دنیا له سختیو څخه کومه سختي لرې کړه الله پاک به له ده څخه د آخرت د سختیو څخه سختي لرې کړي. د همدې حدیث په آخر کې هم پیغمبر علیه السلام فرمایي او الله پاک تر هغه د خپل بنده په مرسته کې ده تر څو د خپل ورور په مرسته کې بوخت وي. نو ټولنه په دې کې من حیث یو مسلمان مسؤلیت لري چې د ماشومانو روزنې او ښوونې ته پاملرنه وکړي.
د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې یو حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري؟
د دولت مسؤلیت ډېر اړین ده تر ټولو، ځکه چې پیغمبر اسلام فرمایي چې السلطان المسلم ذل الله فی الارض، مسلمان پاچا د الله پاک سوری ده. سلطنت او حاکمیت او زعامت هم په همدې خاطر ده چې د الله پاک احکام د ځمکې په سر تطبیق کړی شي. دغه دولت امنیت د ماشومانو تأمین کړي او د عش و زکات سره راټولوي. په دغو کې باید دغو ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دوی سرپرستي بیا د دولت له غاړې ده که هیڅوک بیا ورته نه و. دولت کولی شي د مسجدونو د منبرونو له لارې دوی باید عام پوهاوی وکړي، تبلیغونه باید وکړي، معارف وزارت لخوا سالمه ښوونه او روزنه ورکول سي، دارنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا هغوی باید د داسې ماشومان لکه دغه د معتادینو اولادو دوی ته د ساتنې او ښوونې او روزنې طریقه ور جوړه کړي، او یا که چیرې دوی د کار وړتیا ولري دوی ته کار پیدا کړي. همدارنګه وزارت داخله لخوا د پولیسو لخوا یا د نورو چارواکو او نظامي مسؤولانو لخوا باید دوی د ماشومانو ساتنې ته پاملرنه وکړي. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل زمانه کې په خپل مدینه منوره کې درې معلمان ټاکلي وو. هر یو ته یې د میاشتې 15 درهمه تنخواه ورکوله څو چې ماشومان لپاره پاملرنه وکړي او ماشومان ته خونه او روزنه وکړي. کچیر ماشومان د سبه سرپرسته او به مسؤلیت پاتې سي د دولت لپاره هم سرخوګی ده او به د دوی کنټرول نشي کولای.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیز کوي،
حافظه کار نه کوي، په کارونه کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورته ځوان بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اردو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف ل شلو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې تر نشې مخکې تکړه خټګر وای چې لومړی نشه میل چرسو څخه پیل کړه او بیا په هیروینو معتاد شو. عبدالرؤف زیاتوي چې د نشې له امله مې کورنۍ او اولادونه را سره نارامه دي او خلک مې اولادونه ته زما د احتیاط پیغورونه ورکوي. دا چې عبدالرؤف نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د دله خولې واورو.
اول تن چارس سکو بیا پاس لو چارس تریاک کو نلو دو تریاک نہ رو دیکھو گوڑے رو بند رہو لو تاثیرات دا سی دشتما نہ ایلے ریکلم کو سی اول حافظہ ای رضی فکر کو سی وجود کم تدریسیم سی در لو دا رات تدریسی نستا بس کو سی دکت سی باو آماد مخدر رو استفاده کو کم و سلگی اصاب خرابی دا ای طول کو سی را کو دی یا پیلون کو سی پندیس شپیتو ترا دارا مسئله کوم ګلکاری او نجاری او زمای په نجاری کو وړه د ګلکاری کو اقتصاد خو ډیره د فکرای کوم د پیسو په حساب په ملونو نه کوم څه پیسې صرف کوي په نماز مو حضرت لري ولکه حقیقت خبره یې کوسه هر څه تم لاس کو کوسه الله په نوم لاس کو بل ته لاس کو کوسه چې خپل عمل پیسې کړه کوسه یې نه دې دې برخوردم کو ور چا سره فامیل سره وک تری کور سره وو کوسه بس ولکه حقیقت خبره یې بعد خاطره می داده چه یاراز می زویر آقای زرل پوچه و پلار پولری زویر اتوایی پکلی که پکسه کال پان نودام نیر بعد خاطره خواهد پوچه سه یا وادسه می اکره چه یا عادسه نوروز پا پوچه چه کلا ما اخفل چه را اولی دوی سختنیم رز آقا را دوسی چه را می خی تغییر اپس سهر می تقریبا نیانه که در توای بسه در این چاکو که خوردی دی لست ندیواله تر تندی پور دام چیری و شامه وچ ویلای من پوسی اولاد کو کدی جی خلوی دماغونه به دوار اشکی دلی و پوسی داسو پوسی بیان پینزا مریات دو پازی و پلس پیتن پاز دو نجا گسا چیرا می سکالا پا بسنا چا پا خانه دی او راز عدلو تاقتی هم پس لیو راز نا بیا پینزا بستم او راز اس گی کوری نا پوسی اخبال بخو تشناب تا لارم ها نگا پالا دو سی خلاس و اخبال چیرا می سیم دیگلا نو ما بیتا دا اخبال چیرا تایید اولا اینو تو می اماری زد خوی نیزی زد تا تشناب تا لارم ها تخار کس ما تا گوره نو دا اخبال چیرا مانا پیزاندلا کلا چی دیر دقیق تو مانا دا شیش آتا دا پوسی نو بیا بامی چی کتر دیر پا غصا با مرتسی تا چرا گوره خو چی کلا می پوسی یو وقت متوجه دید سن سی دا اخبال نه چی کلا می سر رو خوره و سر رو خوره دا کلا می چی لاز دید که لاز می پا مخوا که اون آقا می دیره برا خاطره ها چی را به تو لحن لاز رو برکا پسل کشم پیشنم چی اخبال نده
دا زادی رادیو درن و آوریدن کو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورشیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې د زرغونی میړه د هیروینو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د زرغونی میړه په کور کې نیوي هغه سخت ناروغ وي، خو کله چې په کور کې وي زرغونه روغ جوړوي. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او علت یې څه دی دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول را تخکاری
څنګه در تخکارم؟
رنگ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې ناروغ خوب نه یې
ناروغه یمه، ټول ځان می درد کوي، خوا می ګرځي، سر می ګنګ سوی.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړولې یم.
دا دې ودلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم.
ولې ناارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي مېړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او می کړل.
ښه ته راکه
دا دی وخت.
عجبه ده،
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودی؟
ته خو به کوم نشه نه کوې؟
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
مېړه مې پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
مېړه د څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
مېړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لري؟
پوڅه شي پوښوي، زه څه ډول نه جوړی لرم؟
ته په هیروین وخته شوی؟
څه شي زه په هیروین وخته شوم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروین شوی.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه په وخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وی څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلې وي او تا ته نږدې کیږي. د وخت په تیرېدو سره ته په پوډرو وخته شوی.
خدایا کور می خراب سو، خدای می دې کونده کی، خدای دې دای خراب کی، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ، زه به دا وړه وړه بچی څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
Zarzari chapana شام دستور دے نرستر کے تو رواما سرسری چپنا شام دستور دے نرستر کے تو رواما سرسری چپنا دیالے تو رانگے پاس سرسری چپنا دیالے server